وکړي، نو بیا مشورا ورته جوړه کړله. قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړې شوي دي، قرارداد شوي دي. اوس د کیارو د طرفه هلته کار پیل کېږي. عالمدار دي چې هغه شبکې د خپله ځایه هم معلومولې دي.
لیسمت څارون مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملګری وو. نور بس دی یا شکست دی سکوت او نیس پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې، خو له پلازمېنې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کېږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د ایش سختریز ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیې قمندانې ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همداشان درې نفره نور زخمیان شوي دي.
په وروستیو کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې په وروستیو کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د ده د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوي حکومت څه نه دي ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړې دي. روسیې د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمانداني ویلي چې پرون له اشغال شوي کریمیا څخه راکټ وشتل سو چې له کابل د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې ډیره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبرې وسي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هیومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د نجونو د شونځیو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره طالبانو لخوا د شونځیو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کېږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بس دی پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخواني ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري او د زده کړو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی دی. د وریا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. د خپلې خبرونې لومړی میلمنې ته به شرغلاست وایو. میرمن ملالۍ شینواري له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده.
سلامونه نیکه هیلې میرمن بشیر تاسو ته او د رادیو درنو څنګه ته زما نیکه هیلې او تمنیا ترند
مننه. اغلی شینواري، تاسو واوریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې طالبان داسې ښکاري چې د نجونو شونځي پرانستلو ته لیوالتیا نه لري، ځکه دوی داسې نښې نه دي ښودلې چې له دې څخه څرګنده سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندېده نه دي. دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې، په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو ته دغه شوي دي سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي ځکه دي چې ځینې که د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس دې سرنوشت غوندې پاتې دي. دا هغه یوه ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشید یو شه چې موږ باید په هغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زورته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخوانی دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وایي چې د ښځو حقونه ورکوو، ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری ووایي چې والله زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندوم چې زه د اسلامي حقونو طرفدار یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري، یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف و صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله زه ګڼم، چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو. سبا به بیا بل یو خبرې هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړۍ کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده، اما ستونزه به بیا یو بله قصه را منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلې، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي یا هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کوي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښه دی که نر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه آغلی شنواری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلی قمر نیازی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی ده. مننه نیازی صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مننه ژوندی وسی.
د هیومن رایټس واچ د شوزو د برخې مشر ویل دي چې طالبان د نجونو د شونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري، ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه ده ښودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به شونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ؟
دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که حد اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ ښودلې وای په دې عقل چې د نجونو د تعلیم او تحصیل په هکله دوی کوم پلان درلودله، کوم هدف یې درلودله، دوی تر دا اوسه پورې ادي اقل کتابونه خو به را انتقال کړی وای. اته میاشتې نن سبا کېږي چې دوی راغلي دي، اقتدار ته رسېدلي دي. دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطا باسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودله. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول ښځینه وو، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو. ولې دوی ناقده بځای خبرې کوي د دې دپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره، د نجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړله، راته وویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالیږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لارې کې سوځي. اوس خو ستا خپل حکومت دی، اوس خو ته هغه وخت تاسو زولوس خو نه سوځي، اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړې شاګردانو ته کتاب؟ نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شنواره سب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای سي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي. یعنی اصلا موږ بیخي نا امیده سوي یو. معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي نا امیده یو. ماشات سید ورکی معلمینو ته د سنه د چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي. کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل. د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي، ته د یو معلم صاحب څخه دا د دولتي کور واخیستله، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې معاش اخیستله بیرته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راویسته د خپل یو بیکار مجاهد په دې کور کې کښېنول، دا کور کرایه څوک ورکوي؟ خو دغه بیرته د کورونو کرایه بیرته دولت ته عاید کېدله. دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده دپاره.
د بشري حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي، د دوی ښوونځي به ورباند کړي. ستاسو په نظر دا ډول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خو دلته دوی زه نه پوهېږم چې ولې دغه ټول قیودات په ښځو باندې نازل کړي دي. زه فکر کړم چې که دوی دا د اسلامي کیسه ډېر وایي چې موږ مسلمانان یو غواړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو، نو دا یوازې د ښځو په مټ نشي جوړېدی، د ښځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی، د فکر حجاب هم په کار دی، د سترګو حجاب یې هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي. د ستاسو ایمانونه خدای نشي ورته چې ساتلی، د خپل ایمان په خپله وساتئ. د دې دا فکر دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې ښځې دې کاملا د کوره نه راوځي، په لار کې دې نه ګرځېږي، په بازار کې دې د ژوند ټولې چارې دې ودرایي، د دې دپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بې ایمانۍ یوه نښه ده په دوی کې. بله خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې، په هلمند مالیدلې ده، کندهار کې، په دې کې د وړاندې نه مخکې د دې نه چې طالب راشي کرانه شي، د دې نه وړاندې ښځو مکمل هغه پوشش دومره ډېر قوي و چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار تلمه فکر به مې کړي چې دا د نارینه و ښار دی. یعنی داسې نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کار هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وتړلې، بیا هم خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وتړل شوي. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او ځانې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا که ته به د کابل د ننګرهار پوهنتون ته تللې، نو ښځو به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې، او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې، ټولو به سپین ځړوکي په سر و پوز به پټي وي، اوږده جامې خواتم، زمونږ آیند پخوا زمانو نه رواج دی چې اغوندو یا خدا دا که د اسلامي دوی ورته وایي، د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم یو، او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږم چې ولې نه راوځي، که د اسلام په رڼا کې خو قرآن شته، حدیث شته، او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نه شي پری چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وی، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي، طبعا چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خدا دې وړاندې کړی وای اسلامي نړیوال ټولنې ته هغې ته به ویل موږ غوندې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ موږ طلابي وکړئ پیسې دې دپاره پیدا کړئ موږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به م ورته خیرات راټول کړی وای ورته ویلي به م وای چې دغه دې دغه پیسې واخلئ دغه طرحه مو عملي کړئ د دوی هیڅ شی نه دی معلوم خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشیر دلته کیسه ده د دانه ده چې کومه طرحه را روانه ده کیسه دا ده چې دوی څوک نن که په رسمیت وپېژني شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا موږ دا کار وکړو زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغانې خور حق برمتکۍ او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای بیا به موږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به موږ ورته لابي کړی وای موږ څه غواړو زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي زه طالب ته دا وایم چې ګدایدلې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بندې کته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړې وای چې زه څنګه وکړای شم چې یو خدای د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د سباور به دا ډوډۍ ورورسولې شم د ګډېګرانو شمیره د افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه که زما خبره چرته اوري نو زه ورته هم چې ستاسو د پاره شرم دی که تاسو اسلامي وای نو اسلام دا وای چې اول باید هغه څوک چې لاس وږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږدي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای م کړه کومې غلطې لارې ته لاړ نه شي ستا په دوران کې د ماشوم او د ښه د ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زمې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه هم دا وه چې امت به د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دا نن همدانن ظلم همدا دی هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تې آینده ورته خرابه که تکړه یې فقر په دې مملکت کې لرې کړه چې فحشا ورسره لرې شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیفه ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړه کې او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپل به په سرک په سر باندې خیرن مخ رواني خپل د مونږ کړه سر د کته کړه الله ته خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه زه فکر کوم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو حتی ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیل زه ګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي.
مدن اغلی شنواری زبرت تاس ترازم اغلی نیازی استاس تخبه پدی اړه پښتنه وکم چې د بشری حقوقو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د دین شوونکو له قوله ویل دي چې د پښونځو کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس په ورس سختيږي خو دغه شوونکو ویل دي چې دوی په پر دغه سختي سره سربیره هم درس ویل او درس ورکول ته دوام ورکړي او جنو هم په دغه راپور کې ویل دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې قرباني سختي زیات شي ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید جنې پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي
ای کاش دوی پیغامونه واوري او ای کاش دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي دوی ته اصلا دا مسائل به خي د شوزو موضوعګانی به خي موضوع ورته معلوميږي یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایا دی زنانه را سره دی یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغه په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې هلته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخصې ته ورکوي چې دغه رخصه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي 15000 معاش اخلي په 15000 کې زر کرایه ورکوي 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرېږدي خو بیا هم مکتب ته راځي هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زه زما اولادونه باید به سواد پاتې نسی نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی خیر دی که په ما باندې تکلیف دی کله دغه 1000 افغانۍ دغه د لپاره د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ورته ډکی مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم خور دی کړلم به کور دی کړلم به ځای دی کړلم به ماش دی کړلم هغه اصلي ماش نه راکې یو 15000 افغانۍ ماش را ترکې خو بیا هم زه په ډیره لیوالتیا باندې راځم په ډیره ایمانداري باندې راځم خپل د نوی نسل د لپاره تدریس ورکوم هم دغه سي انجونې دومره پریشان دي باور وکي چې راسي مکتب موږ ته چې ولې راغلی اسې اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغال کې په ډله ډله راځي وای موږ څه وکړو خدا اقل مشت کورسونه جوړ کی کورنی کورسونه جوړ کی چې تر څو د دوی یو تصمیم معلومیږي زموږ څخه د غلړی قطن سي یعنی لیوالتیا به خډیر د په مجموع کې ځکه چې اوس موږ لږ په دې پوسولو یعنی المن په دغه لحاظ باندې جغرافي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لری ساحه کې پروت او همیشه به برخه و د هر شي څخه په دې لحاظ باندې ډیر لږ اوس په المن کې تعلیمي مرکز زونه پرانستل سو خصوصي البته ترڅنګ پانتونونه نوی جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښت د هلم په ارزښت باندې پوسو اوس خلک په دې پوسو چې د خو هم زموږ شرعي حق دی هم مو قانوني حق دی او هم مو ټولنیز حق دی ولی موږ د دې څخه به برخه پاتې و دونه وخت زموږ ګرد نه خوالي د زموږ ګرد بدبختي د دغه علمي څخه دي چې موږ علم نه لرو او موږ په دې وس پوس ولو چې واقعا که یو نارینه زده کړی هغه یو کس دی یو شخص دی چې باسواد کیږي او کله چې یو شزینه زده کړی پوره فامیل ور سره دغه روشن فکری یعنی ټول فامیل ته کومک رسولای شي ولو که هغه وظیفه وکي کې ونه کی که په کور کې مې یو باسواد شزه ډیر ښه اولاد روزلای شي خپل اولاد ته کورنی استاد واته کېدلای شي خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولای شي چې څه شی څونه مصارف وکي څونه پسنداز ولري د هر څه باندې یو شزم یو مېرمنه باسواده مېرمنه پوهېدلای سي په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو بیا را باندې چپاسو دا ډیر زورونکی دی تاسو باور وکړئ چې د دوی دغه انجنونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکه دوی وایي چې سر پر سر 15 دانې چادري پر سر کې لای پر سر وو په سنفو کې د چادري سره کښېنو خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاصې کې خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورځ تر بله زنډوي او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي چې دوی اصلا زرغون څراغ ښودلی نه ده دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو څنګه طرحه لرې خدا کتاب خو انتقال که دقیق شد تو سنفوته کشد تو سنفونه کتاب نلری اول دو مدریم سنف کتاب نلری ترش پاژم سنف پوری دغه سی فکر ورته وکه کتاب خو را انتقال که دما خاص خطر ولایات پوری که تصمیم لری واقعا وای چې و تعلیمی دروازه خلاصو من نه سبا خو په کم حساب یو څه خو دې موږ ووینو.
طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقونو د څار د سازمان د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغو برخو کې چې خلک پوښتنې لري او غوښتنې لري دوی ته ځواب ووایي او له دوی سره په تماس کې سي؟
نړۍ طالبانو هدف دا دی چې دلته خلک خصوصاً ښځې غایب اوچته کاندي او نړیوال دی ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو ته دې ډول فشار راولي چې صحیح ده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنې. یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی، نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غږ اوچتوي متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی. د تعلیم حق چې غواړي وایي که کافرانو لمسولی او څخه د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي، بل طرف ته د هیواد کې د ژوند دروازې دي تړي. کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله، نو دوی د کډرونو د څه لپاره غواړي؟ خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه متاسفانه پرته د مولا نه په بل شي باندې باور نه لري. ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم مولا مقرر دی او د انجینر په سر هم مولا مقرر دی. دوی بیا هلته بغارې وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشي. د افغانستان نه د خلکو د شړلو خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده او هغه ښځې چې لاقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګوي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي، دا خارجي حقونه غواړي. خدای دې بېخونه باسه او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښته اوس به وخت موږ هم وتلي وای، موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو. ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي، خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسیون لاړه او راغله ولې دا ولس په ځي کې پاتې شو. موږ دا ولس یو چې تاسو پکې تګ را تګ کړی، اما موږ دلته پاتې یو. د تګ والا موږ نه یو، دا ملک موږ ته الله پاک راسپارلی دی. خو خبره دا ده چې من باندې دا تور ملګوي چې من بهرني حقونه غواړو، من د خپل اسلامي حقونه غواړو.
سلامت اوسئ. له خپل دواړو میلمنو څخه اوریدونکو ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش پلاؤ